نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سها کار کلی کوم. خوشاله یم چې د نور بس دی خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې یم. په دې ونی کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیرو څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی، یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبو ولې اول تن ډېر نجونې او خزینه هلته مصروفې ویل زده کړې کولې، هغوی وسه به له دغو زده کړو نه محروم شوي دي. په خبرونه کې راسره قدرمنې میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نه مخکې چې بحث شروع کو، تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړی، پایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خپور شوې راغلي، د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخنیسي به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد، کړاو، ګاللو، ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار، زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقونو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي، هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو کولو، جبري ورکونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ولستي هلی هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټیک پونځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ضرورتي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي، خو د طالبانو د پریکړو له امله یې شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم، مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کوم، هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ، هره هیله او هر امید هم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په کوڅه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو، چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څنګه طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منه شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
تاسو راپور واوریده، بیرته هم خبرونه ته خره غلیه. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سره غږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروستي څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی چې دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې غوښتنه ته ویلي دي چې سر د سیشن به د ورځې چې د دسمبر دریمه کې د طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډیرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې، ښځینه استادانې، په دوی بندیز ولګېده. بلخوا بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده، چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اگست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې، هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24مه دوی د یوې پریکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ، او دغه ډلې همدارنګه له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و، چې 1024 ورځو په تیرېدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي، او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي. او دغه یو آخري چانس و نجونو د پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو، دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي، او دغه به د دوی په آینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي. نن ورځ هم دغه بحث ته به شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغانو ښځو د حقونو فعالې هر یوه میرمن غلی ولی میرمن ولوله دهقان را سره ده، او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې هغوی سره اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم خپرونې ته. میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خپرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. میرمن ولی، له تاسو به پیل کو، تاسو راته ووایئ چې دغه وروستی فرمان تاسو څنګه ارزوئ، څومره ناهیلي کوونکی و دغه فرمان؟
اول ما سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه فرمان که اولو که اخرو موږ تاسو ته کتل، موږ پوهېدلو چې دا راځي، او دوی کوشش کوي چې دغه د دوی په د دانش په سطح د پوهې په سطح دا کار فکر کوي چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي، چې اول مکتبونه وتړل، په پسې پوهنتونونه وتړل، او بالاخره اخري روزنه دغه د قابلګۍ او د تیپی انسټیټیوټونه و د شوز د پاره دای په دا شکل وتړل. دا چې دا څومره نه هلي کوي، د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوې نسل د نجونو د شوز پر روحیات باندې د بخي به اندازې خراب تاثیر لري، چې په دغه رقم په صغر ده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي، په دغه رقم یې د حقوقو څخه محروم کوي، او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان ته چارواکي وو دغه وای صلاحیت دار وای، هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جونې چې د مکتبو ته تللي د خپل ژوند سره کم نور مخته بوزي، دغه امکانات ځنې اخلي، اخیرین امکان هم ځنې واخستي، بېله دې چې کوم مازرات وي، بېله دې چې کومه حادثه پېښ شوی، او بېله دې چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکړي. یو فرمان د بل فرمان پسې صادروي، او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره، او ټول خلک چې دوی فرض د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي، دا رقم لستړي او د مجبور ورته ناشتي، او دا ظلمونه د دوی څخه قبلوي. نو ځنه پښه مشته د سم حال پورې ادامه ورکړي، خو تاثیرات یې ډیر جوړ، ډیر عمیق، او د ټولنې لپاره ډیر خطرناک معلومي شي.
ډیره مننه بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې، د نجونو په برخه کې، تاسو څنګه وارزه وروسته له دغه نورو پیغام د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري، د دوی وروسته به د دوی نورې څه پرېکړي، او آیا دا د دوی دښمني له افغانو ښځو سره څرګندوي دغه فرمانونو سره چې دوی صادروي، تاسو څنګه ارزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته، درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره، د افغانو میرمنو لپاره صادروي، دا کومه اسلامي توجیه نه لري، دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره، اوسني فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په اند دغه د دوی داسې اول داسې دوی فرمان صدروي، دویم داسې دوی د دغه د دې دلیل عام خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی یوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس یې په میرمنو ده، چې څنګه میرمنې له ټولنې لري کې یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنو کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې چې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې، دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلي. فکر کوي که دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي، خو دوی د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر داسې دوی ولې داسې کوي؟ خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بېرته به ورشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغان نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کې د ژوند نه؟ او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې چې افغان ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
د دې علاقې څه فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومېږي. که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرضاً چې په دې کې دغه ښځو ولته درس وایه او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټولو وطن د تقاضا دغه کړی وای، تقاضا یې پوره کړی وای. خو په هر صورت دغه په اول قدم کې د ښځو څخه دغه اولیا یا حق حقوق اخیستل په دغه بشرمي او په دغه دغه د ظلم او غبن د دغه د خراب ځای دی، خراب حالت دی، د سوال ځای دی، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسی. او په دوهم قدم کې چې دغه کڅه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی غنیمت وو د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت وو. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جواته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرضاً د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ تاسې په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مشتاسه نور یعنی نور هم تور ورزی او تور شپه راته ګوري.
بیرته به هم بحث تر وګرځو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې موږ سره محصل اصیلې باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوې ده. میرمن اغلی باران، خبرونه ته ښه راغلی. ته راته دا وایه چې چیرته وې په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دې واورېده، او د خپلو زده کړو په اړه که لږ راته وایي په کومه برخه کې دې زده کړې کولې، او څنګه خبره شوې چې دغه فرمان صادر شوی؟
لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېره مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یوه ورځ مخکې موږ ته استادي ویلي وو چې تاسو به سبا ته امتحان یې. زموږ سبا ته امتحان، زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو د شپې، چې انټرنیټ مې خلاص کو په ګروپ کې، د زموږ یو ګروپ وو په دې غلط کې، د نجونو د سیمپ ګروپ وو، په هغه کې استاد ژغ پورته کړی و د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مرازه یا هغوی نه وویلی چې دغسې دولت یو امر کړی د ستاسي پانتون بند غویل ولوسی په غورز باندې سي موږ یو ورځ مخته امتحان درلود استاد مشتری سبا ته ستاسي امتحان د موږ شل پسه د امتحانونه شروع سوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ په
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لیکه تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه وتړي میرمن ولی بیرته تاسو ته راګرځم دغه سې لکه څنګه چې اغلی باران ویلې دغه سې په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کې ناستې د دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې کېناستې امیدونه یې خاورې شول په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه ولوله جانې که ته زما غږ لرې کېدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړي مهرباني
یو ځل بیا
پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د ښځینه برخو کې صحي کارکوونکو ته یا صحي پرسونال ته څومره ضرورت ده
د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته وګورو انجونې په کور دي یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرې پرتو سیمو کې لا هم کلینیک چې شته نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور مکمله له تعلیم نه له کاره منی سي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامېدی سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډېر نږدې به موږ له ډېرو لویو خطرونو سره مخامخ سو او ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ سو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره که هغه بخصوص د ښځینهو برخه کې په افغانستان کې دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي معمولا ښځینهو ډاکترانو ته ډېره مراجعه کوي تر نارینهو پورې او دا ډېره لویه ضایع ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو
مننه ولوله جانې ته خپل په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته تزه او یا کله چې یو ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانې ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظ څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي
بیل شاته زه خپل یو ښځه یم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان د هټه احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم ما سره وغواړم نو غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي چې مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه ته ورسم نو د همدې لپاره چې مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدلو لپاره یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نشو کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټرې سره به یې ډېر ښه بیان کړي زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره ډېره لرې پرته سیمه وه له ښاره وتلې وه نو ما له خپل همکار نه مې پوښتنه وکړه مل دا دوی کلینیک نه لري وایي د دوی کلینیک لري کله مې چې ما ولیده د دوی کلینیک یو زور د خرابه داسې و لکه کنډوالۍ په شان وو نو فکر وکوئ کله چې ښځینه ډاکټره نه وي او یو ښځه ماشومداره وي یا یو بله ستونزه ورته پیدا شي په هغه لرې پرته سیمه کې به څنګه وسی کولی چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانې را ورسوي یو خو د لارې خرابوالی ده چې لارې زښته زیاتې خرابې دي بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلک دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه که په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه په دې ته هر څوک د خپل کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. دا په افغاني ټولنه کې ډېر لوی خبر ده.
ډېره مننه. فکر کوم میرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده. میرمن ولی په دغه فرمان په ترڅ کې فکر کوم میرمن ولی بیا هم را سره نشته ده. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یو محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحی برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده. د دوی خبرې به واورو. فاطمه جان، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. له تا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبره شوې او د خپل د وضعیت او حال نه راته وایې په هغه ورځ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورېدو واقعیت سره ډېر متاثره شو. بیا کله چې پوهنتون ته لاړو، پوهنتون د مدیر له لوري موږ ته وویل شول چې تاسو سر دننه نشئ کولای چې پوهنتون ته راشئ او ستاسو زده کړې تر امر رسانی پورې بندې دي. دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقعیت سره ډېره منفي اغیزه لرله، ځکه چې موږ ډېر زحمت ویستلی و تر څو چې دې ځای ته راورسېږو. او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پوهنتون ته تللو، زموږ د فاینل ازموینې هم پیلېدلې. موږ د درس لپاره ډېر زحمت ایستلی و تر څو چې لاړ شو امتحان ورکړو. او کله چې مدیر له لورې موږ ته دا خبره وکړه موږ ډېر متاثره شلو. په ډېر خواشینۍ سره بېرته د کور په لورې راغلو.
فاطمه جانې، دا راته ووایي چې څنګه د دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې؟ دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تا ته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې، لکه ډېرو نورو نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړي دي، تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایي؟
کله چې زه مکتب دوره کې وم، ما غوښتل چې زه پیلوټه شم او په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې زده کړې وکړي. نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې. په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم زموږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي، خو تخنیکی همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به موږ ترې راواخلو او تاسو به هم واورئ. بیرته هم ورزو. فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیسته او فعاله ادا افغان را سره ده. میرمن افغان، خبرونې ته تم خراغلی. د دغه فرمان په اړه تاسو به خبرې اوریدلې د فاطمه جانې او دغه سیورته نور ډېر نجونې ناهیلې شوې دي. د یوې افغانې ښځې په صفت تاسو څنګه ارزوئ د ښځو په برخه کې به دا ناهیلۍ تر څومره وخته نور دوام کوي؟
او د نن پروګرام ټول اوریدونکو ته په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا ووایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي، دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي بخش زده کوونکو ته، بلکې د افغانستان ټولو میرمنو لپاره، کدوی سوادار دي او کدوی لزده کنه بی برخی دي، دوی ټولو ته دا ډیر دردون کوي امر وو. ځکه دا طبي بخش داسې یو بخش دی چې نه یوازې د یو قشر لپاره، چې البته هغوی طبي بخش کې زده کړې کوي، هغوی لپاره دا مسله دردون کوي، بلکې دا موږ ټول لپاره، ځکه چې موږ مهمه بخش چې د ښځو لپاره مساوي ولادي بخش ده او ولادتونه دي. بلدینه به البته دا خزینه د چې د ښځو ډاکترانو څنګه ورشي او خپل ولادت وکړي، دوی ناګزیره دي باید د نارینه او ډاکترانو څنګه لاړ شي. دا طالب صاحبانو باندې زه غږ کوم چې تاسو خپل میرمنې ته اجازه ورکوئ چې خپل ولادت د نارینه او ډاکترانو ترخوا وشي او که خزینه. واقعا په تیرو خپرونو کې ما په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو، دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو، خو نن زه خپله یعنی ډېره زیاته خواه می بده ده چې دا زمان په وطن کې څه حال روان دی. لدین هم به تر امرونه به صادر شي، بل ورځ به مونږ ته ووایي چې تاسو له کورونه نه مه وځئ. نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا 4 کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي، زه دنده نه لرم، خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي، هغوی سره زه لرې نه همکاري لرم اوس هم، ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم، خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یم. خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ، دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو. او موږ او تاسو افغانان یو، موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو، خو زه نننۍ غیرت چې ګورم نه په سړیو کې، تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم، هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو. ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې، البته د طالبانو له نظر نه، او دوی څه کولی شي؟ نه سلاح لري، نه ټوپک لري، او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتو نه غایبه کېږي، کورنۍ یې په تشویش کېږي. زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره، مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو، چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کړو، نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي، یوازې نارینه ته د زده کړې واوسېږي.
ډېره مننه میرمن افغان، بیرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو. کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو. فاطمه جانه او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولی، دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوي دي. فاطمه جانه او سیلی جانه بیا هم ښه راغلې، د تاسو دواړو خبرې مخکې قطع شوې، هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي. فاطمه جانه که خپلو خبرو ته وغواړې ادامه ورکړې نو مهرباني.
کله چې زه مکتب زه ورسلم، ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، ما غوښتل چې پیلوټه شم، خپل هېواد ته خدمت وکړم. کله چې جمهوریت نظام وپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېدو، انجونو نه شو کولی چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي. وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره، او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې مخ په د کمښت سره مخ دي، او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده، وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه بي پیل ته راشم او په هی برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، او غوښتل مې چې غواړم چې یو ډاکټر شم، خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو ته راوګرځو. سیلی جان، ته راته ووایا چې کله د دغه خبر واورېده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی و، د دغه خبر په اورېدو څومره ناهیلی شوې؟ وضعیت د څنګه و؟ او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت د څنګه و که دغه حالت نه راته ووایې؟
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېده سي یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی ده، ستاسو امتحان به په حمل کې اخیستل کېږي، نور مه راځئ. بیا په نورو میډیا کې پسې پورته شولو، پسې په فیسبوک کې خلکو پورته کړلو، پسې پوهنتونونه تړل شوي دي. نو واقعاً هم دا حالت ډېر دردونکی ده. کله چې یو څوک خپل آینده وویني سي، بله هېڅ لار نه لري او ټول ارمانونه دي یو رنګه را توی سي، نو هغه حالت ډېر دردونکی ده. ورما کرشتیا وای مو میژړل سدا څنګه یو حالت تسي په موږ باندې د نو بیا ما د زده کړو لپاره ککته ام ډېر ستونزې مګاللې دي
د خپلو ستونزو راته ووایه سیلی جانې د ستونزو دې راته ووایه او د هیلو دې راته ووایه څه هیلې دې درلودلې افغانستان دپاره خصوصا د ښځینه او برخو دپاره چې تا غوښته په همدغه برخه کې درس ووایې کمښت دې لیدلی و په مسیحي برخه کې ستونزې دې لیدلې وې چې تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ویله دغه نه راته قصه وکړه
ما اصلا چې کله مو مکتب کې وم چې مکتب مې بند شو بیا لږه وروسته پانتونونه اصلا ما مکتب په دوره کې غوښتل چې زه ادبیات ووایم ما له ادبیاتو سره علاقه درلوده بیا هغه خو نور هر څه وتړل شول کله چې تېر کال طبي بخشونه خلاص شولو بیا ما امتحان ورکړو دغه قابلګي هغه کې څو رشتې خلاصې ویلې قابلګي هغه مې وښو چې په دې کې موږ کولای شو چې د ټولنې ته خدمت وکړو یو څو کولای شو اصلا زما ارمان دا و چې کله چې به موږ هر ځای تللو نو یو سوالګر به موږ ته ولاړ و نو هغه باندې به موږ داسې یو قسمه تېرېدو چې بل جواب به موږ ته نه درلودو موږ همیشه به ټیټ سر پې تېرېدلو نو هېڅ به موږ او نه موږ کولای شو چې ورسره کومک وکړو یا موږ متعلمین ولو نو هغوی به بیا موږ ته درېده نو دغه حالات څه ډېره ځورولم ما واقعاً هم غوښتل چې زه یو ورځې له دې لارې وکولای شم چې دغو غریبانو ته یو څه وکړم د هغوی لپاره یو څه وکړم دا زما په زړه کې غټ ارمان زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو نو په هغه وخت کې بیا ما سره دا یو داسې برخه شو چې د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي بیا د ښځو د ماشومانو د دغه غمونو ما کوشش کوو چې انشاءالله یو ورځ داسې قابله واوسم یا داسې یو طبي بخش کې یا ډاکتر واوسم چې د دغو ژوند وژغورم او زموږ په وطن کې یو ښه کس د دغو په ګټه باندې تمام شو نو دا زما ارمان بولو نو هغه یو رنګ ونړی د لورو واسه سیمه جوار و د سدا بنسا وای د نو هر څه ونړی د نور د خفغان جایول بیخی و مشر نه یوازې ما بلکې خور مې هم ور سره غم مام سیم پی ولا غم و جر شپې خو مې مرته و نه و سبا یې سیم مرته و مور مې هم ډیر و جر نو بس ډیر خپاس ولن بیا سبای پانتون تا ورالو بیا هم زړه متاکت نه کاو یو ځل بیا مال ورسو وګورو چې شاید دا دروغ سی اڅنګه اڅنګه خو که څه هم حقیقت ونو خو بیا پانتون تا ورالو مالته پانتون ته موږ نه ور پریښولو للار نه غدي پانتون په دروازه کې نگهبان وایل چې اجازه نه لري تاسو کولای شئ چې ولار سی پانتونونه بس تاسو دې نو سیاره یو پر اتلیل هم داسې بنا هیلې بیرته تللې بیا ما هغلته بیا هماغه تکرار وکړم چې شپې ما واورېدلو بیا هغه تکرار ولو
مننه سیلی جانې بیرته هم تا ته راګرځم. فاطمه جانې په هغه ورځ چې کله تاسو بیرته تللی خبره موی چې انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند شوي دي بیا هم ډېر نجونې د اعتراض په توګه ورغلي وو آیا هلته مو د طالب چارواکو و هغه چا چې تاسو ته ویلې چې نور اجازه نه لري چې داخل ته لاړ شي پوښتنه مو وکړله چې ولې علت یې څه دی کوم دلیل باندې تاسو باندې دا زده کړې بندې کړې دي او څوک و چې تاسو ته ځواب درکړي؟
من پانتون دروازې تر مخه ورسیدلو هلته د طالب چارواکي امر بالمعروف کسان د استخباراتو کسان ولاړو مونږ سره یعنی په یو حساب خره وی وکړه مونږ ته د ډیرن راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاست تاسو د افغانستان راتلونکي یاست خپل هیلې د لاسه مو ورکوي او وی ویل چې هغه سړي چې مونږ ته د توان او د وسې څخه پورته دي او د امیر المؤمنین څخه مونږ ته امر شوی دی چې باید داسې هیڅ ذکر چې نیمه علي قابلګي پورته دي دندان او نرسنګ برخه ده باید او دلشي مونږ ته ډاډګرن امر کړل او مونږ ته ویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې ان شاء الله دا وګان یو کړی چې دا پونځي به تخلاص شي تاسو خپل ذکر ته ادامه ورکړئ خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ.
مننه مېرمن ولی تاسو ته راګرځم څنګه چې طالبانو په 2021 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړې او دغې نه وروسته په 2022 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وتړلې او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونې دغه صحي یا طبي برخې کې زده کړې کولی شي او درې ورځې مخکې دوی بیا فرمان صادر کړ چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یوه برخه چې دوی فعال کړې و دغه هم د نجونو پر مخ وتړلې. تاسو څه فکر کوئ کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کیږي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو مونږ ورته ګورو مونږ به بیرته پرانیزو د دوی دا وادي د دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي؟
د دوی دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلایل چې دوی د اکاډمیک دغه لکه پوهنتون مکتبو ته تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلی. دا صرف دوی د ځان د خطایستو او د ملت د خطایستلو دپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دي، خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدا له چې دغه صرف یو محض درواغ دي بل هیڅ شی نه دي. دوی په اول ورځ په پیدا له چې مکتبونو دوی بیا نه خلاصوي بعضو اناسورو یې د دوی د رسنیو د طریقې دغه ډېر په زغرد اعلان کړی دی چې په قسم خوړلو سره چې بیا د مکتبونو د پوهنتونونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د ښځو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه. مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت زده کړی دی فرزند د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي بیا در هغه نامه لاندې دوی خلک غولوي، دوی خپل ځان غولوي، دوی ملت غولوي، دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي، دوی د ښځو پر حقوقو باندې په زغرده په سپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي، يرغل کوي د ښځو د حقوقو يرغمل دي او بس، او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس. دا فکر کوم چې دغه صحیح انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي، صرف د یو فرمان او د یو عادت نومې واخستي او د امیر المؤمنین دغه سی یو نامعلومه منبع و دغه ته خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومیږي، نه خلکو لیدلې دي، نه خلک پیژني. ډېر امکان دغه ست چې فازن یو پاکستانی کرنل تر دغه نامه لاندې په یو ځای کې ناشتي، حتی نه په کندهار کې وي، نه په پکتیا کې وي، او نه په بل د افغانستان په ولایت کې. دغه ځای څخه صرف دوی دغه فرامین صادریږي په انلاین شکل، او دوی په ډېر بشرمانه شکل زموږ تاسو پر ملت، زموږ تاسو پر نوی نسل، دغه دوی نوی نسل، نوی ارمانونه او انرژي په دغه شکل دوی د منځ وړي. دا ډېر یو خاینانه، یو ډېر بیخی یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم، خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډیر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو، زموږ تاسو هدف لاست نه راځي، خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته موږ تاسو کار وکړو او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو او خپل کار مختبوزو. دا چې دوی نن یو فرمان صادروي بیا بل فرمان صادروي، دریو نامه لاندې او دربل نامه لاندې، دوی صرف زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري او خپل تور دوریته ادامه ورکوي چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامر څخه فرامین څخه چې دي صادر کړی دي.
مننه مېرمن ولی، دغه فرمان د خزو په برخه کې تاسو فکر کوئ وروستي فرمان به وي او دغه لړۍ ادامه ومومي د خزو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه نور څه پاتې دي خزو ته چې دوی به نور په بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته سړی ګوري، زه فکر کوم چې دا اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري او شاید صادر هم کې، او په ډېر به بشرمانه شکل یې صادروي او دغه رقم په کښته ساته کې خلک کښېنولې دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مجتمعګانو کې ناست دي دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډېر فرمانونه دغه اوس نور هم ډېر فرمانونه لري، دغه چې فرضاً فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادروي کې چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رات دي دا باید ونه کی. دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډېر بلې نه وي دا خبره چې دغه کی دا فرمان صادروي کې دوی یعنی و ښځو ته دغه یو بشرمانه، یو تهجوري، یو خراب، یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا تصور وړ نه دي.
مننه مېرمن ولی مننه بیرته هم را ګرځم تا ته اغلی دیقان په دغه فرمان د دغه فرمان نو وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه ویلي دي د دغه فرمان پر وړاندې د فرمان یې غندلی دی د افغانو ښځو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنا غندنه به بسنه وکړي د ښځو په برخه کې یا نور څه هم په کار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندي دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه ښځو پر وړاندې صادروي دوی په لای صرف وایي چې موږ دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دننه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نو تاثیر نه لري او په راتلونکي کې به هم نه لري.
افغان میرمن په دغه وضعیت کې په وسینی حالت کې لنړیوالو څه غواړي باید څه وشي د افغان خزو د پاره د غندنو تر څنګ د غندنو نه هاخواته د افغان خزو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د افغانستان د ښځو لپاره چې هر څومره اعتراض وسي په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان ښځو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي. او زما په نظر نړیوال باید بېلابېلو نورو ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغانو ښځو لپاره یا د افغانو ماشومانو لپاره د افغانو نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسي کولی شي داسې یو مثبت په دې چې غندلې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل تر څنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ورزده کړي چې مثلا افغانستان یا هم په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې
مننه اغلی دیقان ډېره زیاته مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي نورو میلمنو ته به ورشو. میرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته ووایئ آیا دغه افغان نجونې دغه محصلینې او افغان میرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی څو ورځې غږ پورته کړو بېرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درید؟ آیا دا دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه ګونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه به بیرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو ویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نیولې تر پوهنتونونو پورې د ښځو پر مخ ته څلور کاله شو کابو څلور کاله شول چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړه نجونو اعتراضونه وکړل د اعتراضو په مقابل کې دوی نادرکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې وي چې تر اوسه هم لا درکې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کیږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیر المؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیر المؤمنین دوام فرمان صادر نه کړي هیڅوک نشي کولی د هغې په د فرمان په مقابل کې ودرېږي ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او نجونو ډېر تظاهرات وکړل او ډېر لاریونونه یې وکړل خو کومه ښه پایله یې پای نه درلوده کومو نتیجې ته ونه رسېدل هغوی نو ځینو چې لاریونونه هم نه وکړي هغوی د کورنۍ له خوا ته نه البته ورته ویل شول چې تاسو دا کار ونه کړئ ځکه چې د هغوی په سرنوشت به تاسو هم دوچار شي. دا د پاره زه فکر نه کوم چې دا به کوم سوچ امیرالمؤمنین خپل فرمان ته تغیر ورنکي. هیڅ څوک نشي کولای چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغه فرمان ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دی سیلې او فاطمه جان دواړه را سره دی. مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي. مونږ هیله هم ده. خو تاسو په وروستۍ یو شیبو کې فاطمه جان تر ته وایې چې هیله د څه ده او غوښتنه د څه ده، د دې نه وروسته پلان د څه ده، څه غواړي وکړي؟
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا چې ژر تر ژره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سره باندې غور وکړي، د خوندیو پانتونو دروازې د انجنونو پر مخ خلاصې کړي او خزو ته د کار اجازه ورکړي، ترڅو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د خیرازې آبادۍ کې برخه واخلو. او زما هیله هم دا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شو خپل زده کړې وکړم، یو ډاکټره شم، خپل ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم.
ډیره مننه سیلی جان، تا ته هم را ګرځم. ته راته ووایه په وروستۍ یو شیبو کې غوښتنه د څه ده د طالبانو د حکومت نه، د نړیوالو نه، که غواړي یو څه ووایه مهرباني.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ پوهنتون د بیرته خلاص کړي، خپله پرېکړه د بیرته واخلي، ترڅو موږ وکولای شو چې خپلې ټولنې ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو. او نړیوالو نه مې هم همدا توقع ده چې په حکومت باندې د فشار راولي سي، ترڅو د زموږ پوهنتونونه بیرته خلاص کړي او موږ وکولای شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره مننه میرمن ولی د خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې په لنډو تاسو نه اورو چې تاسو څه فکر کوئ، څنګه مو چې د دوه زکریالانو د دوی خبرې هم واورېد، د دوی هیلې مو واورېدلې، افغان نجونو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي، څه وکړي دې لپاره چې ځان ته توجه وکړي او هغه خپل وضعیت ښه وساتي، باید څه وکړي سره؟
زما د دغه دوه زده کړیالانو پر حالت او ټوله هغه نجونې چې د شپږم ټولګي څخه لوړ د دغه درو کالو رئیسې د دغه فرمان قربانیان دي، د دوی حالت په ماته خپله شخصا زړه ګوژنوونکی دی. زه د دوی پر سنونو باندې خپل اولادونه لرم، غوته چې زه ګورم زه یې ورسره مقایسه کوم، نو واقعا موږ ته د لیرې فاصلې څخه زړه ګوژنوونکی حالت دی. خو زه دا چې زه دوی ته څه ووایم، زه د دوی څخه د ابد دپاره مدیونه په دې یم چې په څلور څلوېښت کاله جنګ کې زموږ ښځې په هر عرصه کې په هر شکل قرباني ورکړې ده. څلور څلوېښت کاله وروسته د جنګ څخه زموږ نوی نسل بیا هم آماده دی چې د ځان د شیګڼې دپاره، د وطن د شیګڼې دپاره، د خلکو د شیګڼې دپاره حاضر شي، تحصیل وکړي، کار وکړي، ژوند ته ادامه ورکوي. دغه مثبته انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده، د ښځو د برکته پاته ده تر اوسه پورې. زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم، د دوی حالت، د دوی مورال، د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم. زما اصلا خبره او دغه ودغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدری دوی وزانته پمځکه کې نور هم جوړ کاند کیندي، او دوی ول تاریخ وه کاندي تول ویجه د خیر سره چې بیا به نوم به چوک په نومو کې نه اخلي، او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به ودی تور پاتوي.
ډیره زیاته مننه له قدرمنو میلمنو، هر یو میرمن غلی ولی او غلی ولوله دهقان ادا افغان، او همدارس له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران، ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې په باس کې را سره ګډون وکاو، خپل د زړه خواله را سره وکړه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو مننه. تاسو د ازادي رادیو لارې د نور بس ته خبرونه اوریدل. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سلام و ملشه.
غشتل ورونا تر کلو کلو بخیجی زما لشیده لشهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا نپشتو وی زبا یما هبن فری پشتان زما لالونا تو چی جبا نپشتو وی زبا یما هربن بعد پرتو ویز بیا ما خر کری پگور کی اومی نلی کل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاده کی اسی شوی بولو اجزا مکرل مات حق دورو لنزی رونا که حتو فلک نبادی پا ما وکری ما جی تڑی دی دخل
لار کوله و افسوس سیاد می بود کل وزرونا
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا هر خواتی دا وفا پتم لارم فرشی وی بودی بولان دی دامونا لاس می جد کر دا درمند سر ساتو تا هر یو بیت می ده محروم ده زرگی خونه دیر وکڑی بزما ما پشه ایر باندی بای ایرا دونا شایی دینی پدی پوشی چی پفلمی دالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما هر بنکری پشتان زما لالونا نوی روح می دا پشتو چی ایر تا ورکر با گلونو کی می ون خشتن لورونا تو چی جبا
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو د خبرونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو.
رات یادی جس پلیاران